السلام علیکم دا زری رادیو دی خبری خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کوم
په دې هیله یو چې ډېر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یوه برخه به ګرځي.
د ولسمشر غنی مرستیال ویان ښاغلی مینهپال و چې له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبیني څرګندوله. په دې خبري خپرونه کې د دیو ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به نوریاس نوري درته وایي چې په نړۍ کې مهم څه دي. نوري صاحب،
بلې څاروان صاحب، د امریکا دفاع وزیر عراق ته تللی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د هغې هیواد له چارواکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. دغه راز د جنوبي کوریا ولسمشر هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي.
ډېره مننه نوریاس نوري، به د نړۍ د خبرونو تفصیل وروسته درته ووایي. اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې حدیث پردیسي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د کورنیو د څو مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې د ولسی جرګې اداري پلاوی نن ماښام د سولې په باب یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي. افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. او د مدني ټولنې استازي ګواښ کوي که ایران د شپږکلنې افغان نجلۍ د وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی نن ماښام د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یادې طرحې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړي چې د سولې په اړه د جوړې شویو غونډو او روانو نامنیو په اړه ډېرې پوښتنې لري چې له ولسمشر سره به یې شریکې کړي. د سولې د خبرو اترو په اړه دا طرحه جمهوری ریاست ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په دې برخه کې د حکومت له ډیرو هڅو سره سره بیا هم وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته نه دي چمتو شوي. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
متیاس صاحب سره زمون مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به متیاس صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي.
له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر او غړو لری کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي. خو مینهپال وایي هر کله چې خپل حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختمه کړي، غوښتنې به یې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما او یونسف لخوا په یو ګډ څیړنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت ځورونکی دی. دغه رپورټ په اساس په 2015 کال کې یوناما او یونسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی اغېزمن کړی دی. دغه راپور وایي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو اړوندو تاوتریخوالو له کبله یا په بشپړه توګه او یا هم په موقتي ډول 309 ښوونځي تړل شوي وو چې 109 سره زده کوونکي او 600 ښوونکي ترې اغېزمن شوي دي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپږکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوې اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځانګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې افغان نجلۍ قاتل په اعدام محکوم کړي. پر شپږکلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یوه ځوان لخوا جنسي تیری شوی او وروسته په ډیر بېرحمانه ډول وژل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. بهرني خبرونه نوریاس نوري درته وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګیون هوبل ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړل. پارک به د جنوبی کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او هم د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچونو ته ورته پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. له ډېرې مودې راهیسې پر ایران او شمالي کوریا د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شریکانو شک کېده. پارک به په دې سفر کې چې د مې له لومړۍ نیټې نه د مې تر درېیمې پورې ترسره کوي په دې ټینګار وکړي چې دواړه هېوادونه د کیمیا د انرژۍ د تولید بنسټیزو تاسیساتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ په ګډون په مختلفو سکتورونو کې همکاري زیاته کړي. ایران او سول ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 1928 کال کې ټینګ شوې دي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن ویل ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د اردن د حکومت ویان محمد مومنی نن وویل چې عمان دغه اقدام د ده په وینا د دې لپاره کړی چې ایرانیان د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د خلیج هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خپور کړی، مومنی ویلي چې ایران د اردن او نورو هیوادونو غوښتنه چې د عربي هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نه ده پر ځای کړی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یوه امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرستو ته چمتو دی. دا په دې مانا چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدراعظم حیدر العبادي، د دفاع له وزیر خالد العبیدي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قمندان سره خبرې وکړي. په یو بل خبر کې په امریکا کې میشته یوه څېړونکې اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمیدل د دغې ډلې چې په خپله خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 55 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. دغه ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د هر پوځي جزوتام په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړه کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په 6.8 رالویدلې او په نیویارک کې د یوه بیرل تیلو بیه 5.16 ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمېر غړو ګډون کړی و. د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بېلابېلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرونیو خبرو کې برخه نه واخیسته. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. او اوس هم مرضیه احمدزی د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10. په هرات کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 15. په بدخشان کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په غزنی کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 13.
تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو په دې خبری خپرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ بیایي وړاندې اورئ. د افغانستان حکومت د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي، خو د دواړو خواوو د سولې خبرې ولې اوږدې شوې؟
سولې او پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږد شي. ما ډېر مسایل دي نو په دې مابین کې ډېر غوښتنې دي.
د چارو کتونکو وایي له حکمتیار سره سوله نورې ډلې هم سولې ته هڅوي.
دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي.
ملګری ملتونه وایي د جګړو په وجه په سلګونه ښوونځي او کلینیکونه بند شوي دي. ادعا کېږي چې پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړی. په هلمند کې یو شمېر خلک د برېښنا د بیې پر زیاتېدو اعتراض لري.
په دغه اوسني ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو.
آیا د طالبانو او القاعده ترمنځ بیا اړیکې زیاتې شوي؟ په دې او یو شمېر نورو موضوعاتو هم مرکې او راپورونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی اوریدای شي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د افغانستان جمهوریت ریاست هله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه شي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې شپر مختک شوی دی. لبل خوښ میر افغان کارپوه د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفان هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي. څه باندې یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې یو پلاوی کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې اوس هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرېکنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنګیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. که څه هم په افغانستان کې د جنگي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کیږي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود سولې سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار له راتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولس ته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمېر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
ومریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره پر ګڼو مواردو خبرې شوې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له ښاغلي مینپال سره مرکه کړې.
د افغان حکومت یو شرط دا هم و چې د حکمتیار مشر حزب اسلامي به وسله پر ځمکه کدي او راځي به د سولې خبرې پیل کړي.
بلکل، تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنی دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړی. ولس ته یې دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نوره جګړه پای ته رسوو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسوو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېږي چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی او عضو یې ګرځېدلی دی او برخه یې ګرځېدلی دی.
مینهپال صاحب، موږ تاسو شاید یو تقریبا حزب اسلامي سره یو میاشت کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل ده چې د سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي. ډېر مسایل دي، نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ چې تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی، د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې وو. پخوا دوی پر دې باندې ولاړو چې نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسېدلي. د دوی غوښتنې دي، ځینې مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته دغو کډوالو، د دوی د بندیانو مسایل دي، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نور غړیو د وتلو یو عمده غوښتنه ده. دوی به افغان حکومت نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همدارنګ له امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د هغوی له نمایندګۍ سره په دغو نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي، ولې دا به هغه وخت ډېره مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د ولسمشر غني مرستیال ویان دوا خان مینهپالو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تعلیمي او روغتیایي کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی او په دې هیواد کې ډېر روغتیایي او تعلیمي مرکزونه بند شوي دي او یا هم له تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما او د ماشومانو لپاره د مرستو وچی صندوق یونیسف په ګډه په یو راپور کې ویلي چې تاوتریخوالي او جګړو ډېری افغان ماشومان له زده کړو او روغتیایي خدمتونو محروم کړی دي. د ملګرو ملتو د دغه راپور نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله ډیری افغان ماشومان له زده کړو لري پاتې دي او روغتیایي خدمتونه نه ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ماشومانو وجهي صندوق د 2013 کال له جنوري نه د 2015 کال تر دسمبر پورې له زده کړو او روغتیایي خدمتونو څخه د محرومو افغان ماشومانو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي او د یوناما رئیس نیکولاس هایسم ویلي چې د یاد رپورټ موندنې سخت دي، اندېښنې وړ دي او دا د منلو نه ده چې د جګړو له امله ډیر شمیر ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې پاتې وي. د یوناما او یونیسف په دغه رپورټ کې راغلي چې په 2015 کال کې د تعلیمي او روغتیایي برخو له کارکونکو سره د تاوتریخوالي 250 پیښې ثبت شوي چې د 2013 کال په پرتله 180% تاوتریخوالی زیاتوالی ښیي. د رپورټ له مخې کوم تاوتریخوالي چې له روغتیایي کارکونکو سره شوي او په مستقیمه توګه ماشومان اغیزمن کړي، د شلو روغتیایي کارکونکو وژنه، د 340 ټپي کېدل او د 68 نورو د تښتولو پیښې پکې شاملې. له ښوونکو سره د تاوتریخوالي 32 پیښې په ثبت رسېدلې چې پکې د ښوونې د برخې د 11 کارکوونکو وژنه، د 15 ټپي کېدل او د 9 نورو تښتول شامل دي. د جګړو په خاطر په 2015 کال کې 39 ښوونځي هم بند پاتې وو چې 1,900 زده کوونکي او 600 ښوونکي اغیزمن کړي دي. د یونیسف استازی اکلیل آیر ویلي چې جګړو او ورسره جوخت تاوتریخوالي په 2015 کال کې ډیر ماشومان لزده کړو او روغتیایي خدمتونو به برخې کړي چې دې کار بیوزلی هم زیاته کړي ده. اخو د یونما د بشري حقوقو رئیس دانیل بیل ویلی چې ل جګړو نه زیګیدلې تاوتریخوالی نه یوازې ماشومان ګوښوي بلکې هغوی د تعلیم او روغتیایي خدمتونو اساسي حقوقو څخه به برخې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یاد ریپورت کې د جګړو لخکېلو خو په جدي توګه غوښتنه کړې چې تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي زمینه برابره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې چې نن خبر شو ویل شوي چې تیر کال د تاوتریخوالي په دوام کې 309 شپته ښوونځي بند شوي چې له کبله یو لکو 9000 زده کوونکي لزده کړو به برخې شوي دي. په دې برخه کې تر ټولو زیات ځان په ننګرهار ولایت کې پیښ شوی چې داعش پکې سر راپورته کړی. د سخت دیزی دلیل لشته لږه 11 کلینیکونه او 8 شپته ښوونځي په ننګرهار ولایت کې بند کړي دي. ستاسو په سیمه کې هم روغتیایي او تعلیمي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم ښوونځی د جګړو له کبله بند شوی او یا کوم کلینیک بند شوی؟ په دې راپور کې ویل شوي چې ګڼ شمېر ښوونکي او دغه راز روغتیایي کارکوونکي ګواښل شوي، وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم داسې کومه پیښه شوې ده؟ که ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې وي او یا مو لیدلې وي یا مو هم اورېدلې وي، له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو زموږ شخص آزادی رادیو او ساعت 4 بجو او 20 دقیقې دی. وسم ستاسو نظر ته انتظار یو. د ټلیفون شمیرې 0999 203 540 بیا ویم 0999 203 540، بل شمیره 0800 202 555، 0800 202 555. موضوع یو ځل بیا اعلانوم، دا د چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړو له پراخېدو ډېرېدو سره ګڼ تعلیمي او همداراز روغتیایي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ.
بلې محترم سروان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. بلادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند په خیر. شمو زموږ
ته سلامات اوسئ، مهرباني کوئ.
زموږ د سترګو لیدلی حال دا دی، یو خو د افغانستان په افغانستان کې چې دا تعلیمي مرکزونه ډېر ځای بند شوي دي، اشیي کلینیکونه بند شوي، د افغانستان پر خلکو یې ډېره مثبت اغېزه کړې ده. واقعا صحت چې دی او تعلیم چې دی د افغانستان د خلکو لپاره یو غټه ثمره ده. زما د سترګو خپل زما د سترګو لیدلی حال په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، همدلته د نجونو مکتب و، زموږ څخه تقریبا یو کیلومتر لیرې هم نه دی. دلته د نجونو مکتب و، دلته نجونې استفاده کول، ولیکن د بعضې خو غرضو افرادو د خوا څخه دا وسوځول شو. او په دې کښې هغه خلک هم مقصر وو چې رډډ یې ورته کتله او په وسه یې هم شی وو، رډډ یې ورته کتله اما مخګیری ځینې ونه کوي. نو دغه کلین دغه مکتب تر اوسه د نجونو خصوصا د ذکرو مکتب یې بېرته شروع شو او د نجونو مکتب دغسې لا انحاله پاتې دی.
ډېره مننه قاري صاحب پښتنو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. وعلیکم السلام، مهربانی.
السلام علیکم،
مهربانی کوي صاحب. یو څه ژر چې وخت کم درو خبري وکي صاحب. مهربانی، نظر سرګن کي لطفا، وخت مو ډیر ونیو.
سروان صاحب، نظر سم سره د خوځ از
مهربانی. متاسفانه تاسو له وخت استفاده ونه کړ، بل اوریدونکو ته
ورکړم. کوم دغه دغه چې ورځولي شاګردان چې ورځولي اورېدلسونه کښې ټوله ورځ بعضي دغه شیان کوي.
نه، موضوع دا نه ده وروره، موضوع دا ده چې آیا ستاسو په سیمه کښې هم کوم کلینیک یا ښوونځی بند شوی دی یا هم ګواښل شوي دي کار کوونکي؟ له راډیو لطفا لرې شئ. صحیح، مننه، سلامت اوسئ. تاسو چې خبر نه وئ نو له ټلیفونه مه کوئ. څوک چې په سیمه کې کوم ښوونځی بند شوی یا کلینیک بند شوی وي یا بیا هم ښوونکی یا هم طبي کارکوونکی وژل شوی یا ټپي شوی وي، هغوی د ټلیفون وکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. یو څه ژر، مهرباني. وعلیکم السلام، مهرباني صاحب. بله صاحب، بله صاحب، خبرې دی اورو لطفا یو څه ژر.
موږ په سیمه کې چې د هلمند ولایت څخه د سره کوم خصوص مرجول
بله د جنگ ما متأثر استاس ټلیفون قطع قطع کیدو پر هل کول شي چې د افغان بي سیم د 837 مې لري خپل نظرونه راوستو یو بل اوریدون کيم او رو بیا مهرباني کوي صاحب لکم زه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني یو څژر
خبر زده د ورور جنور طالبه کې تر اوسه پورې یو مکتب هم بند شوی دی نور درد یې لګي.
صحیح یو مکتب ستاسو په سیمه کې بند شوی دی. ډېر زیاته مننه له ټولو اوریدونکو چې نظر یې څرګند کو او که تاسو هم چې موقع درته مساعده نه شوه چې ټلیفون راوکئ نوبت در ونه رسیدو کولی شئ چې د افغان بي سیم 837 شمیره په ذهن کې ولري. له دې طریقې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. موضوع بیا هم وایم، آیا ستاسو په سیمه کې کوم ښوونځی یا کلینیک بند شوی دی او آیا په دې کوم روغتیایي کارکوونکي یا ښوونکي باندې حمله شوې ده او که نه شوې؟
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
پاکستانی رسنی وی د دغه هیواد چارواکو د افغان طالبانو مشانو ته خبرداري ورکړی چې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي، کنی د نه ګډون کولو درنه به به پریکړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د دغه هیواد د یو چارواکي په قول وویل چې له طالب مشانو څخه هم درز غوښتل شوی چې پسرلنی عملیات ودروي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انورانی کوي.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حمله او پسرلنی عملیات بند کړي، کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نومونه د اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې زیان منې کړي. د چارواکي د دوشنبې په ورځ د رسپانې ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړې چې پاکستان طالبانو ته د خپلو منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانه شي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسیږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړي او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کښېني. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوې وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدې چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
اوس هم د موضوع په ارتباط ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د 837 شمیرې له لارې مو راستولي دي. په دغو پیغامونو کې یو هم د محمد قاسم ځواک دی چې د هلمند له ولایت څخه راستولی دی. وای د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې ښوونځي بند شوي دي. په مرجی کې څلور ښوونځي تړل شوي دي او په باباجي کې درې ښوونځي. دی وای چې په ټول هلمند کې څلور اتیا ښوونځي بند دي. بل اوریدون که عبدالباری اکبر دوست فرال بکوا ولسوالی څخه لیکلی دی چې وای په سیمه کې دوه کلینیکونه او پنځه شوانزی بند شوی دی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی چې وای په سنگین کې پنځه شوانزی تړل شوی دی او د نجونو خو بیخي ګرد سره هیڅ شوانزی نشته. غلام سرور له اروزګان څخه لیکلی دی وای په اروزګان کې په ولسوالیو کې اکثره شوانزی بندی دنجونو خو هیچ شوانزی نشته. غزنفر لنامالوم زید سخلی کردی چه شوانزی داعش او همدارست وصلوال طالبان بندوی. لدی سر دخبروانی نمایی برخی تا ورسیدو سالور بجه و دیش دقیقه شوی و سپه نوریاس نوری دادی سات لند خبرو نواب روی.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سوله ییز سیاست یوه برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند او افغان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نن ماښام به د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غني ته وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران د سفارت دروازه وتړي. چارواکي د افغانستان په دریو تخار بغلان او سمنګان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د درویش کسانو د مړینې خبر ورکوي. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هیو به له ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړ. پارک به د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن وایي له ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکې اداره وایي چې په تېرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. تاکل چوی ده چی نن ده مویتای لوبی هغا تاران وستایل چی چه ده 2014 کال پا نړیوال سیالیو که هیواد تا دک لاست راستان شویده. ده افغانستان ده ملی اولمپیک کمیته ویان احسان الله نیرو ازادی راڈی تویل چه ده غا تارانو ده 2014 کال پا نړیوال سیالیو که لبنکاک او تایلند سخه شی لاست راروین دلو ده. ده شغلی نیرو پا خبره پا ده غونده که چی نن ده دو غا تارانو ده ستایلو پا خاطر پا نظر که نیول چه و ده اولمپیک کمیته مشرتابه او گان شمیر نور میرمنو گرون کرده و. تکل شوی دی چې په لغمان ولایت کې په نړیوال سټنډرد د کرکټ سټډیم جوړ شي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش نن په یو غونډه کې وویل چې دغه سټډیم به د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت په 10 جیره بزمک کې جوړ شي.
دغه قرارداد چې د محمد شفیق ساختمانی شرکت ته ورکول شوی ده، لومړی دوی ته مبارکي وایم او بیا دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم چې دغه میدان راته په خفه کیفیت سره او په پوره توجه سره د افغانستان د مینه په نظر کې نیول سره باید دغه میدان راته جوړ کړي.
دغه سټډیوم تړون نن د کرکټ بورډ او یو کورنی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دغه شرکت مسول محمد شفیق په دغه غونډه کې وویل چې خپل لزانه به په دغه سټډیوم کې 10% پیسې په مصرف رسوي. او دا هم یو نړیوال خبر. د اسپانیا د اتلانو د غوره لیگ په سیالیو کې د بارسلونا ټیم د والنسیا ټیم په وړاندې ماته وخوړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د والنسیا ټیم وکړای شول چې 2-1 په وړاندې د بارسلونا ټیم څخه بریا خپل کړي. دغه سیالي تیر شپه د کمپ ناو په سټډیوم کې ترسره شوه. تر دې بریا وروسته به د والنسیا ټیم د ایبار ټیم سره سیالي وکړي. د خبرونو پای.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني سپه دوله شپږ نیوي دوام کوي. په دې سپه د ماشام لوو به جوړسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د رواني خبرونه په دوام کې
فعلاً خو وضعیت نرمال دی او خود تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش و فکرونه یې ګډوډ و.
دا د کندوز یو اوسیدونکی دی چې وایي ښاریان بیرته ډاډه شوي دي. په پکتیا کې خلک د بیروزګاری شکایت لري.
هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هیڅ د دندې چانس نه ورکول کېږي.
د بیکاری ترڅنګ چې د برېښنا بیه هم لوړه شي.
په دغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بیل نه جمع کوو او بیل نه منو.
دا او ځینې نور موضوعات لا ازادي راډیو اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات خپره کړو، یو نړیواله مسأله چې ګټه یې افغانستان ته هم رسی شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ د تیلو د سترو صادرونکو له غونډې وروسته چې پرون بې نتیجې پای ته ورسېده، نن د تیلو بیه څه کم 1% راولویده. ایران چې ویلي دی د تیلو تولیدات نه کموي، بلکې هغه حتی رسوي چې د لویدیز له بندیزونو څخه مخکې د دې هیواد سهمیه به په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 رالویدلې او په نیویارک د یو بیرل تیلو بیه $1.16 ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. هغه مهال د اومه تیلو د بیې رالویدو د آسیا د اسامو په مارکیټونو کې له انرژۍ سره په تړاو کمپنیو د سهامو ارزښت هم کم کړی و. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالرو او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون او له ایران پرته د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. له څو ساعته خبرو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. سعودي عربستان چې د تیلو ستر صادرونکی دی وایي د تولیداتو هر ډول کمیدل باید د اوپک د سازمان پر ټولو غړو الزامي وي. خو ایران چې د اوپک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې نه وي رسولي. لویدیز پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر دغه بندیزونه لګولي وو چې د اټومي موافقې په نتیجه کې لری شوي او تهران ویلي چې غواړي د تیلو تولیدات په ورځ کې 1,000,000 بیرله نور زیات کړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نواک د پرونۍ غونډې په پای کې وویل کرملین په غونډه کې تودو بحثونو او د ایران دریځ ته په پام سره ډېر خوشبین نه و چې د تیلو د تولید د سطحې د کموالي لپاره به ګډونوال یوې موافقې ته ورسیږي. روسیه چې له سعودي عربستان او د امریکا له متحدو ایالتونو وروسته د نړۍ د تیلو دریم ستر صادرونکی ده، د اوپک د سازمان غړې نه ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په وروستیو کې یو ځل بیا داسې راپورونه خپره شوي چې د وسلوالو طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې تودې شوي دي. آیا دا خبره به د افغانستان امنیت ته تر پخوا خطر زیات کړي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر له حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو او القاعده د اړیکو د ټینګېدو عوامل څه دي؟
د طالبانو او د القاعده روابط لا ټینګېدل دا پخوا موجود و، مګر اوس لا ټینګ شوي. په اخرو کې په دې چې یو مشترک دښمنان درلودل، هغه مشترک دشمن مثلا بالخصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور و چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعده ته تهدید و او القاعده په داخله کې مثلا په جنوبي اسیا کې بالعموم چې افغانستان بیس و دوی ګذورې کمرنګه سوی و کم سوی و نو دوی غوښتل چې خپل موقف بیا قوي کړي د طالبان سره اړیکې زیاتې کړي دي. په دې کې شک نشته چې دا د کاونټر ترورزم یا د ترورزم پر ضد د هڅو ته یو تهدید یو خنډ دی.
آیا دغه حقیقتونه به امریکا اړ باسي چې راتلونکی کال له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر سر بیا له سره غور وکړي؟
که چیرې نوی جنرال په دې باندې دا فکر وي دوی شاید په راتلونکي وخت کې چې خپل اسسمنت یا خپل تحلیل واشنگټن ته استوي نو باید بیا د دې غوښتنه وکړي چې د امریکا حضور زیات شي او په عین وخت کې وژم شي. او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس غنی پر دې باندې مثلا فشار راوړي چې باید دغه څه وشي. مګر یو مسله چې ډېره جدي ده او ډېره زه فکر کوم ښه خبر نه دی، هغه دا دی چې د امریکا پر ضد مفکورې لا په دا واخیرو کې زیاتېږي. که تاسو وګورئ دا پخوا ډېر پر کلو بانډو او په طالبانو پورې محدود و، یعنی هغوی د امریکا د حضور سره احتیاط شوی، مګر اوس دا کرا کرار داسې ښکاري لکه کابل ته چې رارسېږي او هغه پخواني سیاست مداران یا رهبران د دې پر ضد باندې خبرې کوي چې د امریکا حضور دی اوس یعنی د حل برخه نه ګڼي بلکې د مشکلاتو برخه ګڼي. که چیرې دا موجود اوسي زه فکر کوم دا به په افغانستان کې خپله یو سیاسي مشکلاتو ته نورم قوت ورکړي.
د بهرني ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې طالبان او القاعده سره یو لاس کېږي په افغانستان کې. دا خبره د افغانستان د امنیت لپاره خپله څومره خطر پېښوي؟
دا که مثلا په یو حساب باندې کته شو ګوري افغان دولت د موقف همدا دی چې تهدید تر خپل عادي حالت ډېر وشوي او بل خصوص نړیوالې وشوي یا سمیز وشوي د افغانستان جغرافیه څخه د باندې وشوي چې څو پورې دوی هغه نړیوالې مرستې جاري وساتي. کچیر دا تهدید یوازې د افغانستان پورې محدود وسي را یوازې وي چې د افغان طالبانو مشکل دی او د افغان دولت سره دی دواړه خپل کې افغانان دي، نو بیا د نړیوالو په دې کې څه هغه خپل کومکونه ولوي کې، یعنی دا تهدید باید مشترک وګڼل شي افغانستان او نړیوالو کې، نو بیا نړیوالو ټولنی حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان دې حاصل کړی شي.
طالبان او القاعده چې لاس سره یو کې دغه د افغانستان د خپل امنیت لپاره څومره خطرناک دی، یعنی که موږ بهرني ځواکونه بيخي نظر انداز کړو
دلته په افغانستان کې چې کوم د القاعده خارجي غړي و هغه د القاعده د رهبری بالخصوص اسامه بن لادن د وجل کې دوه ورسته او ایمنول زواهری تر رهبری لاندې ډیر خوشاله نه و، چون هغه دا فکر کوي په افغانستان یا په افغانستان پاکستان ریجن په سیمه کې دوی دا فکر کوي چې د دوی رهبری ضعیفه ده او عمر فعال نه ده چې دوی عملی او دغه کې خپل موجودیت ښکارا کړی.
د چارو نظر خواند حکمت الله اعظمی و چې د القاعده او طالبانو د نږدې کېدو او د افغانستان پر حالات وې د اغیز په اړه څرګندونې کولې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سختي مرجوب لري ولې دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
وروسته لدې چې په شمازون کې د 209 هم شاین قرود او چارواکو اعلان وکړ چې طالب وسلوال په دې ځون کې د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې د جګړې ورته نه لري او هر تروریستي عمل به یې د افغان امنیت ځواکونو لخوا شند شي. تیر شپه طالب وسلوال د بلخ ولایت پر چاربولک ولسوالۍ ډلیزه حمله تر سره کړه چې په پایله کې د یادې ولسوالۍ د بیسپای کال سیمه تر څو ساعتونو پورې طالب وسلوال په والکه کې و او وروسته بیا د افغان امنیت ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازي ډلو ته وویل چې د یادې جګړې په نتیجه کې دوه ستنه طالبان وژل شوي او واتتن نوري ټپيان دي. هغه وویل چې جګړه هغه محل پیل شو چې وسلوالو طالبانو د چهار بولک ولسوالۍ په بیسپای کال سیمه کې د سیمه ییز پولیسو پر پوسټو وسلواله برید تر سره کړ. قادری پاړه وویل د یادې جګړې په پایله کې دوه ستنه مخالف کسان وژل شوي دي او واتتن نوري ټپيان دي. دوی د سیمه ییز پولیسو له جدي عکس العمل سره مخامخ شول او ماته یې ورکړه. لا بلورې چهار بولک ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د پراخ حضور په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې هم د هوس مهال د عام خلکو پر مخ صحي مراکز او ښوونځي تړلې دي. دوی وایي چې خلک ویره لري تر څو یو ځل بیا د دواړو لورو ترمنځ وسلواله جګړه پیل نه شي او پکې خلکو ته تلفات وانه وړي. عام خلک وایي چې د تېرې شپې د جګړې په نتیجه کې یې مواشي تلف شوي، پر کورونو یې اوانونه لګېدلي دي او ورته مالي زیانونه اوښتي دي. عتیق الله د همدې سیمې اوسیدونکی دی. هغه د تلیفون په لیکه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولا فعلا خو لګ ویره لري په دې خاطر چې شپې وډر کښ خلک اته دې موږ خپل کور هم په اوان باندې لګېدلی وو او نور خلک دې کورونه نوتلی نه شوای. فعلا خو ښوونځي ته نن چورنلې تللي په دې خاطر چې فعلا تړلي دي اوس هم څه نشته.
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه او د تریاکو د کروندو موجودیت سبب شوی چې په یاده سیمه کې د مخالفینو حضور پراخ شي او پر امنیتي پوستو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. کریم د همدې سیمې له قومي مشرانو څخه دی، هغه یې په اړه زیاتوي. تر دې دمخه د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو په تخریب ټینګار کړی و او ویلی و چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو د کرل شویو کوکنارو حاصل ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دمه طالب وسلوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لشکرګا کې برېښنا ګرانه شوې ده. په لشکرګه کې یو شمېر خلکو په دې اعتراض کړی چې برېښنا شرکت د خپلو بیلونو بیل وړه کړې ده. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واورې.
ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د برېښنا د شرکت پر هغه پرېکړې اعتراض لري چې له مخې یې د لشکرګاه برېښنا د یوې نیمې افغانۍ څخه درې افغانۍ ته لوړه شوې ده. ولایتي شوراو د برېښنا ریاست ته په شکایت راغلي کسان وایي که یې غوښتنه ونه منل سي په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تیر کال په عقرب میاشت کې په ټول هیواد کې خلکو ته د وارداتي او ډیزلي برېښنا د رسولو لپاره د برېښنا د تعرفې د یو کیلو واټ قیمت د کور دپاره د یوې نیمې افغانۍ څخه درې افغانیو او د تجارتي نهادونو دپاره د شپږو افغانیو څخه شلو افغانیو ته لوړه کړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د برېښنا شرکت دا پرېکړه نه مني، بل نه تحویلوي او برېښنا هم نه پرې کوي.
په دغه اوسني ریټ باندې پیسې نه تحویلوو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو. مرکزي حکومت، ریاست برېښنا یا وزارت برېښنا ونه مني، موږ نور دغه ګرانه بل نه منو او پیسې نه تحویلوو. دا برق زموږ دی، نه څوک کته کولی شي او نه څوک زموږ څخه پیسې اخیستلی شي. زموږ دغه خبره ده د ټولو شهریانو او د ټولو وطنوالو.
ویل کیږي برېښنا شرکت او د هلمند د برېښنا ریاست غواړي په ورځ کې دوه ساعته د لشکرګاه اوسیدونکو ته ډیزلي برېښنا ورکړي، خو د لشکرګاه اوسیدونکي وایي که د کجکي برېښنا په عادلانه ډول وویشل سي کفایت کوي، ډیزلي یا په جنراتور تولید شوې برېښنا نه غواړي. د دوی اکثرو ادعا وکړه چې سیمو ته غځېدلي پایې لینونه او ترانسفارمرونه هم په خپلو پیسو اخیستي دي او که اوس لوړه سوې تعرفه هم تحویل کړي ډیر اقتصادي زیان کوي.
موږ ډیزل ماشین مطلق نه غواړو او مصارف چې دي هغه یا ولایت یا بل ځای ته چلان رسوي دي. په کال کې رئیس صاحب ناست دی چې موږ ډیزل برق نه دی راکړی او د ډیزل غم پر برق پر عام خلکو باندې غورځي. موږ مطلق نه قبلوو، موږ لمن باندلې او برق لرو. موږ دغه که په کال کې که په میاشت کې دغه برق غواړو، د ډیزل برق موږ نه غواړو. څنګه چې موږ ته نه رسیږي په کال کې نه رسیدلی او نه څوک موږ ته راکوي. موږ نو د ډیزل مصرف پر عام غریبو خلکو نه اچي چې لمن ولایت نه آرام دي. د ولسوالی خلکو اجرت کړی دي، په 3000 کې رانشنه پروت دی، 5000 به بیل ورکی افغانۍ. یلمن تاسو ویني چې در بدر ټکور ټکور ولایت دی. نو موږ خپل ترانسپل پر پور انیولې، بیل مو دغه میټر مخپل پر پور لګولې، خدام مخپل لګولې ده. موږ خپل عام برق واړو کپ کال کې کپ میاش کې هغه برق واړو ډیزل نه واړو.
لشکرګاته برښنا د کجکی د برښنا د فابریکې څخه ورکول کیږي چې د کجکی څخه تر لشکرګا پورې د غزیدلې لینی شبکې د زوړوالي لامل په عادي ډول په ونی کې درېزل پرې کیږي. د هلمند د برېښنا رئیس نصر الله کانیوی د تعرفې د لوړېدو پرېکړه په مرکز کې سره ده او څو میاشتې کېږي چې دوی د هغې پرېکړې پر بنیاد نوې تعرفه هم چپ کړې ده. کانیو وویل د خلکو غوښتنې به د نورو پرېکړو دپاره بېرته مرکز ته واستوي.
دغه تعرفه چې اوس جناب وزیر صاحبانو او د ایسا او زموږ آیت رهبری لوړ وړې ده. نو دا ولایت شورا تر وکی ورسته او د ولایت د مقام تر وکی ورسته د دیش د 1940 کال د شپږمې دورې بلان موږ چاپ کړ چې دغه لازه بلان چاپ دي. نو دغه زموږ محترم شریف خلق وایي چې دا تعرفه پر موږ باندې لوړ ده او موږ د دغه تعرفې جبران نسو کولای. نو موږ ته دې بیرته تعرفه په زاړه شکل سي. نو موږ دا بلان چاپ کړی دي. دا به موږ تر خپل مرکزي حکومت تر بورډ تر وزیرانو پورې ورورسوو هر رقم چې د دوی اجراات دي.
د برښنا رسد د لشکرګاه د برښنا لپاره دوه ډیزلي جنراتوران لري. ویل کېږي هر جنراتوران هم د ډیر چلاو له امله استهلاک شوي دي او په تولید کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د لشکرګاه دغه اوسیدونکي چې د برښنا د تعرفې د لوړېدو په شکایت ولایتي شورا ته راغلي وه، د مرکزي حکومت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې د روانو کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د کجکي د برښنا د فابریکې دوه توربینونه ټول 1.5 میګاواټه برښنا تولیدوي چې یوازې 3-4 میګاواټه پورې لشکرګاه ته رسیږي او پاتې د شمالي ولسوالیو په شمول کندهار ته ورکول شوی ده. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د پکتیا یو شمیر ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله په تکلیف دي او د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو تر حده له مشکلاتو سره مخامخ دي. داود تپان پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمیر ځوانان وایي چې د دوی لپاره د تیرو کلونو په څیر سالمې بوختیاوې نشته او نشي کولای خپل ورځني ضرورتونه هغه ډول چې لازمه ده پوره کړي. دوی وایي په کلیوالي او لرو پرتو ولسوالیو کې د بېسواده ځوانانو د بیروزګارۍ کچه تر حده اوښتې. خو هغه کسان چې د 12 ټولګي او لیسانس تر کچې زده کړې لري هم روزګار نه لري. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو دوه اوسیدونکي،
نوم یې عبدالله مسکین دی، د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی. هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کیږي، خو هغو ته په دې نظام کې هیڅ دندې چانس نه ورکول کیږي. نو ممکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، دغه دوه ځوانان چې اوس یعنی مایوس.
انور مراد یم، پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې د بیکاری کچه د ځوانانو بېحي له حده اوښتې ده. داسې ځوانان دي چې دوی د لسان په کچه فارغ شوي دي، یا دلته په افغانستان کې، یا له افغانستانه د باندې په نورو ملکونو کې. نو دوی په ولسوالیو کې همداسې ګرځي، یا د 12 سیم فارغان دي، ټول ګرځي، روزګار نه لري. نو چې دولت دوی ته پام نه کوي، د دوی راتلونکي ته سیدي چیرته مقرر شي کارونه وکړي، نو اتمن به بل لاره غوره کوي او بلې خواته به ځي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د ځوانانو لور ته پاملرنه زیاته نه کړي او سالم مصروفیتونه ورته پیدا نه شي، ښایي د سږ کال په اوږدو کې د وسلوالو لیکې تر پخوا ډېرې پیاوړې کړي. مدني فعالان دا خبره کوي چې د حکومت نه پاملرنې له امله په پکتیا کې ورځ تر بلې د ځوانانو مایوسي زیاتیږي او د وسلوالو امکاناتو ته په کتو د هغوی لیکې پیاوړې کوي. مدنی فعال او شنونکی سید جمال الدین اسب خیل وایي،
افغانستان حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې او اوس ورځ تر بلې د خلک مایوسه کېږي. لرې نه ده چې دوی به د حکومت سره فاصله پیدا کړي، پر ځای دې چې بهرنۍ هېوادونو ته ځي، د حکومت د مخالفینو سره د دې احتمال ډېر دی چې د خلک به یو ځای.
یوازې اسب خیل نه دی چې د ځوانانو له بېروزګارۍ څخه یادونه کوي، د پکتیا نور مدني فعالان هم ورته نظر لري. وایي ورځ تر بلې په دې برخه کې د پکتیا وضعیت مخ په خراب مدنی فعال او د سمون کلتوري ټولنې مرستیال سمیع الله پیوان،
زیات شمیر کې هم تعلیم یافته ځوانان او هم بېسواده ځوانان څنګه ادي کارونه کوي، ادي افغانان دي، دا په لوړه کچه باندې بیکاره دي. په کار د سي حکومت ته سي لوی پروژې او بنسټیز پروژې په لار باندې واچي تر څو دغه دوړ ته په کو ځوانان ته په کې کار زمينه برابر شي.
مدني فعالان د اندېښنې په داسې مال سرګندوي چې د نوې ادارې په منځ تر اتک سره تر اوسه پورې په پکتیا کې داسې یو پروژه نه ده عملي شوی چې ځوانانو ته یو سالم روزګار پیدا کړي. د خلکو دغه ستونزې د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي هم منی وایي، ستونزې د افغانستان په کچه د اندېښنې وړ ده، خو دوی په هڅه کې دي چې ځوانانو ته سالم مصروفیتونه ومومي. خو د اوس لپاره د ځوانانو بیروزګاري لویه ننګونه ده. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح،
د وروستیو کې خصوصا تحصیلات عام شوي دي، نو موږ ځوانان ډېر ځوانان تر اوسه پورې روزګار ساتي.
نوموړی دا هم وایي چې د ځینو لویو وړو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې ځوانانو ته روزګار پیدا کړي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې کومې پروژې به پیل کړي. د چارو کارپوهانو په خبره تر اوسه پورې د پکتیا والي او ادارې ځوانانو ته په کار پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
محب الله ظاهرا نورین او چابک کلیوال هلک دی. د 15 کلن دی او کوم موقع ورته برابر شي غواړي چې کیک بوکس وکړي، خو اوس مهال په زندان کې دی. محب الله وسلوالو طالبانو غولولی او د انتحاري حملې لپاره یې تیار کړی و، خو محب الله ځان پولیسو ته تسلیم کړ او له هغه راهیسې د تنکیو ځوانانو په توقیف ځای کې دی. محب الله څرنګه د وسلوالو طالبانو لومې ته ولوېد؟ د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
محب الله ته ویل شوي و چې جنت ته د تګ لاره دا ده چې په کندهار کې د ارغنداب ولسوال پر دفتر انتحاري حمله وکړي. محب الله ته ویل شوي و چې په انتحاري حمله کې مرګ به یې جنت ته د تګ ضمانت وکړي، هغه ځای چې د شیدو او اصلو ویالې روانې دي. محب الله د فرانس پرس خبریال ته ویلي، ما ته یې ویلي و چې واسکټ واغوندم او کله چې ځان والوزوم نو هیڅ درد به احساس نه کړم او مخامخ به جنت ته ورننوزم. د محب الله کیسه د هغو سلګونو افغان ماشومانو پر برخلیک رڼا اچوي چې په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول قرباني کیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي محب الله د محبس پر چوکۍ ناکرار ناست و. د محبس زرغونه جامه یې پر تن او کنداري خولۍ یې پر سر وه. محب الله په پاکستان کې مدرسه ویلې او هلته یې د انتحاري حملو زده کړه کړې او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر دفتر د حملې لپاره تیار شوی و. دی وایي له مدرسې تر ارغندابه د رسېدو لپاره یې څو ورځې په لاره کې تېرې کړې او زیاتې شپې د موټر په بانټ کې خوب کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت داسې تنکي ځوانان چې د انتحاري حملو لپاره تیار شوي وي نیول کېږي یا خپله امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. دوی یوه مشترکه ادعا لري او هغه دا چې د پاکستان په مدرسو کې د انتحاري حملو زده کړې کړي دي. عزیز الله یو بل تنکی افغان دی چې محب الله ته ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له لوري د انتحاري حملو په اړه ځانګړي څېړونکي براین ویلیامز فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي، په قبایلو کې مدرسې د انتحاري حملو لپاره د ځوانانو د روزنې فابریکې دي او افغانستان یې د تړلو لپاره یوازې ناکامې هڅې کړي دي. د دې څارونکي په وینا هغه میندې او پلرونه چې خپل ماشومان داسې مدرسو ته ورلیږي نه پوهیږي چې زامن یې انتحاري حملو ته استول کیږي. دا کورنۍ یوازې په آخر کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې د ماشومانو تر مرګ وروسته یې ورکول کیږي. په افغانستان کې د قومونو او قبایلو د چارو یو څارونکی عبدالرشید وزیری په قبایلو کې د دې مدرسو د فعالیت په اړه وایي،
په دې سره دې سمو کې چرته چې دا د القاعده مرکزونه دي یا د طالبانو مرکزونه دي، په بلوچستان کې او په وزیرستان کې داسې سیمې دي چې سړی نوم اخیستی شي چې هلته دغه مرکز موجود دی. داسې مرکزونه خو ډېر زیات دي په ټول وزیرستان کې. اوس دا وزیرستان دوی د تربیې په مرکزونو باندې بدل کړی دی او دا مرکزونو کې د تربیې په مرکزونو کې دغه زده کړه څوک ورته کوي؟ د دې دپاره هغوی ډېر پوه کسان، ډېر به تجربه کسان د ای اس آی په دې مرکزونو کې ناست دي. بیا هغه ډېر متخصص علما چې ډېر په تقریر کې هم بلد دي، دغه سوچ او فکر هغوی راټول کړی دی. دا اوس په یو نظریه بدل دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده.
د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د افغانستان لوري داسې ادعایو په شدت ردوي، خو دا حقیقت دی چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو په جګړه کې د مزایل په توګه کار اخیستل کیږي. تېره میاشت یو 12 کلن هلک چې د انتحاري حملې لپاره ننګرهار ته استول شوی و امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو. د ماشوم مطبوعاتو ته وویل، ما ته یې ویلي و چې کفار ووژنم، خو کله چې په ننګرهار کې د حملې لپاره د عسکرو ځای ته ورغلم ومې لیدل چې هغوی ټول په لمانځه ولاړ دي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په جګړه کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کار اخیستل د افغانستان د اوږدې جګړې یو وحشتناک اړخ دی. کوچنیان باید ښوونځي ته ولاړ سي او له خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي. د فرانس پرس خبریال چې په سپین بولده کې د محب الله کورنۍ ته ورغلی وایي، د محب الله مور ژړل او ویلي چې زوی یې له موږکانو وېرېدی نو انتحاري حملې ته څنګه تیار شو.
د دې خبری خپرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان جمهوري ریاست هیله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډېر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی.
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه مخ په خپرېدو ده، ښوونځي او روغتیایي مرکزونه په زیاتېدونکي ډول له حملو او خطر سره مخامخ کېږي، او په ځانګړي ډول ښوونځیو ته د ماشومانو تګ او د روغتیایي اسانتیاوو برابرېدل ستونزمن شوي دي.
اوس چې پکې اوسې هغه پور بغورم دانا لب ادري گا چې ادي کم دا تور ستر بوسل لکودری گچی ادی تم دتور سر گسے ستاستر بو ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با اوبورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با اوبورم اوت چیپا کی اسے آغا پور با اوبورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با اوبورم اوت چپ کی اسے آغا پور بغورم بانا